السلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 13مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 8مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ورستله دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکوونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډیره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړې. UNDP پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتې دو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړې، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یو حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایی ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید-19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوي لیدنې لغوه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. د امریکا او جرمني جکپورو ډیپلوماټانو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. افغان خزینه خونکې وای د خونځیو لپاره د خونکو د استخدام په پروسه کې د شفافیت په برخه کې ډاډا نه دی.
طالبانو له تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه دا ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟
د طالبانو استخباراتو د یوټیوبر اجمل حقیقي د اعتراف ویډیو چې نوموړی پکې دینی عقایدو ته د سپکاوي له کبله بخنه غوړي خبره کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله لري چې ملي لوبډله به له هانګ کانګ سره لوبه وګټي.
بازیکنان از لحاظ روحی
پلا و لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
په دې خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د بغیر د ځنډ نه پرانستل شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استاذ ټام ویسټ وای چې نړیوال غوړی وویني چې آیا طالبان د بشري حقوقو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملی کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. هغه همدارس خبرداري ورکړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقوقو ته څومره درناوی کوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
بشری حقوقو ته د درناوی او لترهګری سره د مبارزې په ګډون په زینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخپزیتی دونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره لیکتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربی اماراتو او متحدو ایالاتونو دریزی او د دواړو غواړي ویني چې آیا طالبان د تروریزم د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپل ژمنې عملي کوي. خغلی وس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربی اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصايغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصل او ګټوري خبرې کړې. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دادې چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړي دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستانی ساری د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خلاو په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطه لارې روان دي. بایربوک وویل طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اندې یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړې شوې او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلی.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له 20 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړی دي. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د خونکو د 15 او شپږم تر 20 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نومانی د سیشنبه پورز د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لارې تر سره شي.
د آزادې سیالۍ لارې په شلو ولایتونو کې د خونکو 15 او شپږم 2200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2003 ته د خزو او 5100 بستونه د نارینه لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل د دغه بستونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دی وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1914 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوی و چې د استخدام عملی چارې پیل شوی. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړي. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼا وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,000 یې ښځې دي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د استخباراتو ادارې د یوې ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او ویل دي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه، حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې لاسونه یې په زولنو کې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی شوی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. خو معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوې ده. حقیقی د افغاني جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقونو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقونو د ټولنو او بنسټونو انتقادونه یې پرولې دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د موظف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویان احمدالله وسیق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
خغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون په دې ترڅ کې هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخواني رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیرای او د ترانسپورت وزارت پخوانی موین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د کونړ ولایت د چاپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولی دي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحید الله ساپه او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک په سلال اور مهار کړو. بوټي چې خیر باران کنٹرول سے
خبر ہے سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
چې کوم د ور هغه په هوا ور وجنې چې کومې طریقې د غټولې طریقې ول سوداګر صاحب مسولین خلکو هغه په لاس په کار شوی وو هم نن چې وونو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل د سدا سه سنشته چې یاده سه ځنګل د ساحه چې پاغې کې د ور دغه پیخې
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره کانتیوا او ما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوی ورونه مهار کړی شوی په دواړو ولایتونو کې لګیدلو ورونو د نخترو زنګوزي او نوري په زرګونه ونی د ور خوراک کړي او په دغه ځنګلونو کې د وسیدونکو ژوند کورونه او زال هم سوځیدل دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د فوټبال فدراسیون هلمندای چې د فوټبال ملي لوبډاله بنن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. د لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لار موندنې په ترڅ کې د هند په کلکته ښار په یو سټډیوم کې ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لار موندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننې لوبه مهمه بولي او هیله کوي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو د هند کلکټې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر مخام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلا و لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دی او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. د نیکمرغه لوبغاړي له فنی پلاوه هم په ښه وضعیت کې دی او په تمريني کم کې دې لوبې ته تیاری نیولې ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنې د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري دی و خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړي خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغه سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه پر ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر مینوال زیات دي.
د یونان د استنافی وی محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یو کمپ ته پرو او په اور اچولو تورن وو هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نمونه نه دی ښودل شوی خو چارواکو ویلي دي چې عمرونه یې 18 کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې خاوري ایرې شو له 18 کلونو ټیټ وو. لمړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزا وی اورولې وي خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال باندې د دوی د خچلن په خاطر کم کړای دی. لدی مخکې د 2000 کال په جون میاشت کې د کایاس پټاپو کې یوې محکمې څلورو نورو افغان کډوالو ته په لسبوس کې په ورانکاریو کې د لاس لرلو په جرم د هابس موده اورولې وه او هر یو ته د لاس کاله بند سزا ټاکلې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسی ځواکونو په ولکه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه لرو او همدارس د پاکستان د ویزو په اړه د خلکو د شکایتونو په اړه هم یو راپور لرو خو له هر سمخ کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت تسر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکاران یې د بیت المال 190 میلیونه ډالر په هلیکوپټرو کې وړي دي. ورسپانې لیکي چې د خبر له هواده د وټلوب خاطر د شاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وو پاروله. ډېرې څارون کې له هواده د پخواني ولسمشر وټل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو نه وټل او پر هواد د دوی واکمنېدل وو. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د شاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالر غلای ناممکنه بللې ده. خوای چې په خوانی ولسمشر هم نشته ملګری له یو اندازه نقد او پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نرسی شي بلکې شای 15 لک ډالر ته نشتی وي له افغانستانه وتلی دي. سیګار هم دراس ځینی مشکوک موارد موندلی دي چې شی په ار کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نقدي پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپټر له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارک ترنیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره بيشل دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غوړي نوم یا چی زیاتې بي چې نو موړی وای ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیڅ سره میلیون نه وي. پخواني ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تور نه رد کړی دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې اوسېږي. د بشری حقوقو د سار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان شزو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولې. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنېټه اعلان وکړ چې جنې او شزې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوزي او کوزي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلې وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوی په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماټان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له نوټو دوه ورځې وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې د طالب مشانو خبرو ته غوښنی ولې وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتک کار او تعلیم په ګډون د شوزو حقونو ته ډیر درناوی وکړي. خو یو من راځي سوچ لکه افغان میرمن یا فعالانی چې د 1980 او 2000 لومړیو کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیر دوره یې لیدلې و حیران نه شوه. د بشری حقوقو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشری حقوقو او د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د شوزو د حقوقو په برخه کې د طالبانو شمنې ناسمې دي او اټکلې کاوه چې د دوی شایي د شوزو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. هغه څه چې عملا پیشول
د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت د سیاحت او ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو لپاره په تور بازار کې د ویزو پلورلو ته زمينه برابروي. دوی وایي د پاکستان د یوې ویزې د اخیستلو لپاره سلګونه ډالر ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې د زیات شمیر افغانانو د ویزې غوښتنلیکونه په فورم کې د معلوماتو د نیمګړتیا او د دعوتنامې د نه موجودیت لپاره ردیږي. د ازادي رادیو خبريال په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې، خو د دې په خبره کم ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحی له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وای ان د 1500 امریکایي ډالر په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوه. خغلی صالحی د زرګونو نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د غهواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خېل اوجل مریض بشو
دا ډېر سخت اړتیا پر محل چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزا ورکړل شي. لادي ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزا درې سوه، 15 میاشتنی په 1500 او یو کلنه ویزان په 200 ډالر تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشن کارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزی راباسي او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نغواړي د امنیتی ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني، خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزی اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړي چې نرخونه یې آن زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی، موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اوریدلی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډیر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړه پته او د هغه د پاکستانی شناختې کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوری نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودې اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي، خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانۍ راولي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل، په اتو بجو د ازادۍ راډیو له بلې خپرونې سره ستاسو خدمت ته یو ځل بیا حاضرېږم. خو اوس په مکړی د خبرونې په وروستیو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته
زه د هلمند ولایت د مرجول ولسوالۍ څخه پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجول ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دا علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي، نو زموږ دا تر لوړ پولیسو چارواکو پورې ورورسه ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو څخه د هلمند د مرجول ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانا د بیسم خدا ورته کړی نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او پکلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي، ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دی او ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دې او ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دی او زموږ د نجونو همدارنګه دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي، نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي، او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
زما د طالبانو د اسلامي امارت د هغه کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوي چې هغوی د دولتي خلکو لپاره ټاکلی دی، او د دوی وایي چې زمونږ امیر المؤمنین په عمومي کړې ده دغه تیرو دولتي چارواکو ته چې هغوی سره هېڅ کار نه لري. دغه اوس څو ورځې کېږي له کونړ کې زمونږ یو ملګري وظیفه درلوده کورې په ننګرهار کې، او له کونړ چارو طالبان پسې راغله او هغه ډېر وځورول او ډېر سکنجه او نور خبرې ورته کړې وې. زما دا غوښتنه ده د دوی نه چې دا څنګه په عمومي ده چې تاسو چې افاده تاسو ولې دې په اړه جدي پرېکړه نه کوئ، یا هغه ستاسو چارواکي چې هغوی له دې کارونو نه سرغړونه کوي تاسو ولې هغه مجازات کوئ نه؟ باید دا علني محکمه شي دي چې خلک وګوري چې واقعي ولا په واقعیت کې دوی سرغړونه کړې وه د امیر المؤمنین له قانون څخه، او دغسې مجازات شو چې د افغانستان خلک وګوري وویني. موږ نه پوهېږو چې تاسو رښتینی معنی تر اوسه څوک مجازات کړي دي یا نه دي کړي. دوی سړی محکمې روانې کړي دي، هر سړی چې سیز له وړي هغه کوي. نو زما د اسلامي امارات له مشرانو رهبرانو نه پوښتنه ده چې باید دې په اړه دوی تحقیقات وکړي، او خلک چې ستاسو په لیکو کې دي هغوی شخصي معاملې په مخ باندې وړي او خپلې شخصي لانجې په مخ باندې وړي، د شخصي ګټو لپاره خلک ځوروي، خلک زیاروي او خلکو ته اخطارونه ورکوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.